سلام ستړي مشه د مسخین د مسګر څلور بجې دي تاسو زموږ خاګ لاساده راډیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځنګل شوې چې تکراروي په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه اسرائیل وايي په تهران کې د ایواین په زندان او یو شمېر نور دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیلو دفاع وزارت اعلان کړی چې یو شمېر هغه ادارې په نښه کړي چې د دوی په خبره د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوید مباس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودۍ سات شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان شوي دي. تازه ډریو د ایران څانګه راډیو فردا وایي چې د ایوین په مباس باندې د برید د پیل یوه توره اوسپنه ویډیو خپره شوې ده چې ښکاري دا تړل شوي د تړل شوو کمرو ترشه عکسونه خپاره شوي دي چې دغه مبس کې ګڼ شمېر کسان هغه چې سیاسي بندیان دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننیو بریدونو د یولس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل کیږي. بل پلو چین له اسرائیل او ایران څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لار ومومي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گاو جیاکون د دوشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل او ایران باید تاوتریخوالی کم کړي څو نورو سیمو ته د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. مخکې له دې اروپایي ټولنې او یو شمېر سیمه ییزو هېوادونو هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو د کمولو سیاسي حل او خبرو اترو ته د ستنېدو غوښتنه کړې وه. خو تهران وایي څو چې په ایران د اسرائیلو بریدونه روان وي هر ډول خبرې اترې بې معنا دي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه نن یولسمې ورځې ته داخله شوې ده چې په دې موده کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پراخ هوایي بریدونه تبادله شوي دي او پرون یکشنبه امریکا هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشره روزا اوتمبای و د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا نننۍ غونډې ته خبرې کوي. میرمن اوتمبای و به غونډې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د وی سي سي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره دوه کاله مخکې پل شوې ده. دغه راستمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان په اړه یو لړ سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او د بشري حقونو او بشری وضعیت اړوند مسایل هم څېړل شي. د غونډې په اړه خبرې شوې جزئیاتو کې راغلي دي چې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس موسایا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما بهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اړه تمرکز ډېر وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو سرپرست د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. بختر خبرې ژانس لیکي چې د امیر خان متقی او حکان فیدان ترمنځ دغه ناسته په استانبول کې د اسلامي همکاري او د کانفرانس په څنډه کې شوې ده. په غونډه کې د دوه اړخیزو روابط او د سیمې د وضعیت په حق له هم خبرې شوې دي. ریپورټونه زیاتوي چې په غونډه کې د دواړو هېوادونو روابط مهم ګڼل شوي او پر پراختیا یې ټینګار شوی. سره له دې چې د طالبانو حکومت روسه هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه او له هغو کوته په شمار هېوادونو څخه ده چې غواړي د طالبانو له رژیم سره تعامل ولري. او ایرانی باډي بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالۍ اتل شو. تابانی شاید د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د $140,000 جایزې هم ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ کې خپل حریف مات کړ او وی کولای شو چې په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کارت ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی په اونیزه خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې د شری او ملاریا د ناروغیو په حقله لګرانو میلمنو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د سری او ملاریا د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دواړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شری پیښې د مارچ په پرتله 43% او د ملاریا بیا 43% زیاتې شوې دي. ډاکټر صاحب فرید بازګر داخله متخصص له کاناډا را سره میلمه دی او له اتریش نه هم ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب متخصص. دوهړو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو تل وخت راکړی دی او موږ سره په خبرونو کې برخه اخلئ. پیل کې به ډاکټر صاحب فرید سره وغږیږو. ډاکټر صاحب فرید، دغه د روغتیا نړیوال سازمان نوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې د ملاریا او د سری ناروغۍ زیاتې شوي، څه فکر کوئ چې لامل به څه وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام ډاکټر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. شری خو معمولا د ژمي په شروع کې په یخ موسم کې دغه کېږي، نو په دې موسم کې د دې پیلېدل ممکن د کډوالو راتګي د یو ځای د خلکو یو ځای اوسېدلي او د واکسین ستونزې یې په منظم ډول واکسین نه اخیستلي، نو دغه لامل کېدلی شي. او ملاریا خو همدا وخت دی، ملاریا معمولا د اوړي په موسم کې هغه ځای کې چې ملاریا عامه یي په دې موسم د اوړي په ګرم هوا کې یې پیک لوړیږي او ملاریا پیک ډیریږي. نو چې په افغانستان کې همدا وخت اوړی دی او د اوړي موسم کې معمولا دا پیک لوړیږي، نو لامل شاید دا گئی. او د مخنیوي لارې چارې چې کومې دي، ممکن هغه صحیح تدابیر خلکو نه وي نیولي او چې لامل غربت کېدلی شي، د صحي روغتیایي چارو نه لاسرسی او عام پوهاوی کمښت، ممکن د دواړو دواړه د دې لامل شوي چې هم شیری پیښې لوړې شي او هم په د ملاریا پیښې.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اکلیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. مننه. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب اکلیل. سره چې زه څومره پیګم، اکثر اطفال او کوچنیان پیاخته کیږي او ملاریا خو هم کوچنیان پیاخته کیږي هم لویان، دغه څه ده که څنګه څه توپیر شته پکې؟
تاسو سمه یاست. ماشومان به دې خاطر په شری باندې اخته کیږي چې دوی یوازې د اولو نو میاشتو پورې یا اتو میاشتو پورې د مور د ماکیت له کبله دوی هم معاف دي، دوی په شری ناروغۍ نه اخته کیږي او تر هغه وروسته د شری په ناروغۍ باندې اخته کیږي. دا ځکه چې خپل مور د ماشوم مور کله چې وړوکی وي یا واکسین کړی وي یا شریکت کړی وي، دا بیا ماچت پیدا کوي او دویم ځل لپاره په شری ناروغۍ نه اخته کیږي. ماچت دا معنی لري چې دا مور خپله وینې کې داسې مواد یا لري چې هغه د شری د ویروس یا میکروب پر وړاندې مجادله کوي یا مقاومت کوي. نو ځکه د مور په وینه کې دا مواد شتون لري او کله چې مور امیدواره چې او ماشوم د مور په ګیره کې وي، د مور د وینې د معافیت له کبله و کوچني ته هم دا معافیت انتقالیږي. او بل د ملاریا ناروغي چې دا ماشومانو او لویانو دواړو کې لیدل کیږي او خطر یې زیات خطر یې ماشومانو ته متوجه وي او همدارنګه امیدواره مېرمنو ته.
ډیر ډیر مننه. یو څه تاسو سره او ګرانو اوریدونکو سره زه شریکول غواړم. تقریبا ډیر سپېڅلی درس کاله په خو زه پاکستان کې هم الته ملاریا نیولې هم هغه یو ډول چې دا ډاکټر صاحبان به پیژني وای واکس ورته وای، ډیره شدیده تبه درلودله. تقریبا خو بیا ما مکمله تداوی وکړه، الحمدلله اوس بيخي ورکه سوي ده، اثر هم نسته. تداوی کیدای سي. پښتنه دا د ډاکټر صاحب فرید چې دغه ملاریا څنګه باید کولای شو چې په لومړی مرحله کې زر تشخیص کو او مریض زر روغ سي او شفا عمومي. علایم ښکارا علایم کوم دي؟ یعنی کومې ناروغي ته ډیره ورته ده او چې موږ یې وپېژنو چې مثلا یو کس څنګه پوسې چې زه ملاریا اخته یم؟
ډېره مننه. ملاریا ډېر وڅکي نښې لري او یو دغه داسې مریض په د ملاریا سیمه کې وي. ملاریا په د نړۍ په اکثره سیمو کې نشته. ډېر مشقتې سیمې دي چې افغانستان هم د بدبختانه په دغه سیمو کې راځي او په شتي ولایتونه او خوس متاسفانه په افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د ملاریا پېښې لیدل شوي دي. نو یو خو د سیمې کې دی ناروغ مغه سیمه کې وي. بل د ملاریا واضح نښې نښانې دي چې هغه ترکوګیا دی، تبه ده، او بیا هغه دغه بیا د لړزه ده، یخني ده، د هغې پسې د طبي موجودیت دی، نارمل حالت ته راتګ دی چې دغه خکېږي او مریض باندې بیا تکرار دغه حملې راځي. وصفي تشخیص یې د لابراتوار په وسیله چې وینه ټیسټ کېږي او د ملاریا پرازیت په تشخیص کېږي او د هغې مخې بیا دوا ورکړل کېږي. نو دا واضح نشي دغه دی په چې سردردي او سرخوږی دی او تبه ده او لړزه ده، خپلې کېدل دي.
او په نارینهو کې دا زیاتې پیښیږي، زیاته پیښیږي ملاریا که په ښځو کې یا یو شان ده ټولو ته؟ هغه غوماشې چې دکه هغه سره متعارض بیا نو ملاریا کېږي.
غوماشې مخ ته چېر څوک راغی، ښځه یې ماشومې نري غټې کوټې ټول
خدا ما شي به هم او پیژنو. او ولې پښتنه دره چې ولې د مونږ ټولنه کې د مونږ خلک سیستم نه لري توانې دلې چې دغه ما شي لمنځه یوسي؟ ډاکټر صاحب اکلیل، څوک چې په ملاریا باندې اخته سي په لومړۍ مرحله کې څنګه کومک سره کولای سو چې د دې د تداوی لا خستونه مخکې د بيماري په مقابل کې مقاومت وکي، مقاومت زیات سي، څه خوړو ورکولای شو یا څه څه ورته برابر ولای شو؟ ډاکټر صاحب
دا څه دي چې د ملاریا ناروغي لمړنۍ درملیا یا درملنه اندا د درملو کولې د درملو څه ورکړي سي؟ ځکه داسې ناروغي ده چې پارازیت په واسطه منځ ته راغلې ده او پارازیت په وینه کې شتون لري. باید پارازیت له منځه ولاړ شي، میکروب باید له منځه ولاړ شي. نو لومړنی یو اړین او مهم علاج همدا د درملو ورکول دي ناروغ ته. مخکې تر درملو موږ کولای شو چې د ناروغ سره مرسته وکړو. مثلا که چېرته ناروغ د لوټې سره مثلا لرزه ولري، دی خامخا د طبې خاطر باندې د بدن مایات اوبه کمیږي، ناروغ ته باید ډېر مایات ورکړل شي. که چېرې ناروغ اشتها کموي، کوښښ وکړي شي چې ناروغ ته ګټور غذایي توکي ورکړل شي چې د هغه مقاومت جګ ولاړ شي. او بل دا چې که چېرې ناروغ قیونه ولري یا کانګې ولري، باید ناروغ ته همدارنګه د خولې له لارې مایات ورکړل شي. که چېرې ناروغ په روغتون کې وي، باید
ډاکټر صاحب یو عوارض څخه د ملاریا ده چې ناروغ شدیده تبه لري، ډیره جګه تبه لري. په دغه حالت کې څنګه کومک سره کولای شو؟ سړې پټۍ په سر کې خودل سي یا غسل ورکړل سي که طفل وي یا ماشومي؟ څنګه
دا ساس خبره سمه ده؟ همدا چې هم کولای شي چې انا روخ ته بخښه راوړم او باید پټي مثلا ټکور لنسي په یو وو نه پر سره کې جوړ شي یا په بدن باندې کې جوړ شي. یا مثلا ناروغ ته مثلا د درد دوا ورکړي چې د سر درد دوا ورکړي، یا څه به شي ولري باید د طبي پروګرام دی درمل ورکړي چې تبه ښه راشي. مونږ ته څه چې د ناروغ د ملاریا ګولۍ نه خوړلې، ملاریا ځنګړي ټابلیټ نه خوړلې، ناروغ ته به لمن نه ځي. ساس خبره سمه ده چې موږ کولای شو چې د لون ټکور څخه چې په یو بو منځوي دی دا واخلې د سيتي پرسيټ باندې درمل ورکوي دا پرسيټ باندې درمل ورکوي مثلا ناروغ کانګلري قیمه هم کولای شي د کای یا کانګوزيټ درمل ورکوي
ډېر مننه ډاکټر صاحب کلیل ډاکټر صاحب فرید ناروغ باید څومره ژر طبي مرکز یا روغتون ته ورسول شي او کچیر په وخت او نه رسول شي آیا ژوند هم ملاریا تهدید په کولای شي
څومره چې زر تشخیص شي د ملاریا ناروغي څومره چې زر دوا ورکړل شي هغه مسایل ډېر دي نو معمولا په افغانستان کې په پاکستان کې شفاخانه ته نه ځي ډاکټر ته ځي یا لابراتوار خپل هغه څومره عامه ناروغي ده خپل ډاکټر مریض پیږي فقط د تایید د لپاره دوی ځي لابراتوار ته خپل اینه تسکایي کوم ملاریا یې نو مغز نه دوا اخلي او د تیګي دوا نو دوا اخلي او تداوی خپل شروع کوي ځین نظر په هو کې چې مریض کومات دي یا ډیر بعد نه دوا ما نه شي کیږي نو په دې حالت کې دا ډاکټر ته ول کی شفانه ته ول کی د تداوی الته د اعراض او علائم او د لابراتواری معایناتو په نظر کې نیول سره دا ورکول کیږي شروع کیږي
او ډاکټر صاحب دغه د لابراتواری ټیسټ د څومره وخت نیسي او ملاریا څو قسمه ده فکر کوم یو قسمه ما یاد کړی چې زه په هغه تاسو هم د وای واکس ویلې او وای واکس ویلې نور څو قسمه ده او څه توپیر لري یو بل قسم نه علي مو
ملاریا څلور قسمه راځي چې یو تاسو ته وای واکس عام د وای واکس د چې د خپل پخته کیږي یو بلې فالسي پارم ده چې هغه چې د ملاریا د کیږي د دې سوال ده چې دا په بدن کې نه پاتې کیږي ډیر نو دا د خطرناک د فالسي پارم شکل ده او ملاریا ده د ملاریا شکل ده او بل نوولې دي په نامه د شرف کلور شکل د ریچ څلور وړه د لابراتوار په وسیله یینه د مریض د ګوتنه یینه اخلي په تلایز باندې خبره ای او میکروسکوپ باندې ګوډي ته دغه شکل تشخیص کیږي
او دا معاینه د لابراتوار څومره وخت نیسی څو ساعته
ډیر جن کیږي چې وو په د یو ساعت په ټول کې معاینه خلاصيږي خو ډیر خطر چې لابراتوار خپل ځان دغه وخی داسته مهم وو چې یغه پیسې حلال کینو معمولا وخت ډیر کوي خو په دې کنيم سات کې د دېم کښته د چا د غشي د پرازیت کولې
او فکر کوم دا لګوت نه وینه اخلي ګوت
سړي وو دګوت نه وینه اخلي وو
شیشا باندې وو وو
ډېر شیشا باندې اخلي به ته وو دغه ته وي او کاور ورته او په مغه وینه باندې ګو میکروسکوپ باندې ګورو تشخیص کیږي ډېر کیږي مخه ډېر وخت نه
زبې ورته کوم وکم زچ نه جوړو ما شفاخانه د څوارغلم مغه د لابراتوار رئیس یو ډاکټر صاحب ورداګو د ما معاینات چې واخست لغه خو چې اسستان پښتنه تر وکړه وای دی پڅې دی وای روغ جوړ دی ماین شوی دی یعنی ملاریا نه ورای دی په واخ کې زه نه وای تنکای ځوانم په هر صورت ډاکټر صاحب اکلیل دا ټابلیټ یا ګولۍ چې کله مریض ته ورکړل سي څومره ساته کې خپل تاثیر څرګندوي دی هغه د خصوصا د طبي پر کومول کې
دا ګولۍ اساس د یو د ورو ورځې کې د ټي وی کومالي منسره دي یو ځای ته شرکې یو ځای ته شرکې په دې شاته درمل د شې ناروغ چې څه ویلی او درمل د ناروغي سره برابر وخت شي د شرکت په دغه ډول
او دا دواې څومره وخت اخیستل کیږي یعنی د ما خو په پیاد دي تقریبا ما خپل څو هفتې واخستل او څو اگر ډاکټران براتل ما ته دوا راکول بیا وناست چې لږه سې وچ کوم او وبم سې خورم
دا چې چې دا ملاریا درمل څومره هلي دی یو څو پړاوونه لري دا چې دا درمل به کوم څه چې هغه چې پرځار حافظ وکي او دا ناروغ ته به ورکه شي او سر درد ورکه شي او دا په دې کې د ملاریا پرازیت په یینکی پاتې کیږي. نو هغه د لمدولو لپاره د فتوم بلان کې د نور ټابلیټونو ورکړي چې هغه وخت نیسي. هغه یو هفته یا دوه اونۍ پورې نظر دیده چې کوم شکل د ملاریا دی درمل ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب بزګر د ملاریا د تاریخچې پاک لمغه څومره معلومات لرو دغه ناروغي په افغانستان کې په سیمه کې یا په دنیا کې کله پیژندل شوی او د درملنې په صورت کې کڅوک دوا واخلي صحتیاب شي روسي ورغي وروسته امکان لري چې بیا اختصاصي د بیماری ورته عادت وکړي؟ ډاکټر صاحب بزګر
بله و مخکې دنا ستاسو په مخکېنی خبر په سمه لابراتواری معائنہ واخلہ لابراتوار تھا مور تھا مشو میں مور آڑے چھال مغال شو نو زه مورلم ما خیریت کو دے نو خزه په کار وای وتا دې ته معنی لیکل دا معنی منفی شوی دا وای دا غواړي افیت وای دا لابراتوار والا وای دا مثبت ما په چې ور کړو چې منفی دی ولته چې ورک
دا خو معنی خو کړې ده نو منفی سو خا دا
وو معنی خو کړ دا به وای د ماشوم نم له شل روپې اخلي دا غلط نه دی کوټه ماشوم دی او جنا د ټول نه پیسې کړ دا کیږي نو هغه بچارګې پیسې نه درلودلې دې بچي په صورت باندې دی دا کړو د تاریخي برخې باید هم چې دا ډېر پخوانی سرخل دی دقیق وخت ماته نه دی معلوم چې دا کوم کال باندې د افغانستان کې دا ډېر د پخوانه وه ځکه د دې د ورکولو لپاره ډېر د پخوانه هڅې شروع شوې دي که ستا چې په یاد دي پورټل پچی ورته ویل په کلو باندې به دغه دولت دخوانه کورونه پورټل پچی کېدل پورټل به شیندل په ټولو کورونو کې جی پی پي ورته ویل هغه به په کورونو کې شیندل د ضایب خان وخت کې وو نو بیا د دوکان وخت مو خو وخت کې منظم شي چې څه موجود د وقایع د پاره په دغه کې به په یو خاص قسم کبانو د ماشو د خلونو د پاره په دې دندو بو کې دولت څه شکول چې ماشي چې ملاریا د پیدا به دغه شي د ماشي وخري نو د ملاریا د وقایع د پاره دوا ورکړ کېدل د هغه چې مو چې ملاریا د رام او جلال آباد دي دې نو دا کلونو مخکې نو زنه په دقیق چې تبو خو کوم چې په افغانستان کې ما تر شي یاد ده دا تم د وخت نه دا ګوږ چې د منظم ډول د دې لپاره پلانونه وو هغه د خېمي مشل کېدلې چې په دوا او باندې کار
کوي پښخانی به ورته ویلې ډاکټر صاحب اکلیل دغه غوماشې چې دغه نوم انافیل دی دا څنګه ټول غوماشې خو نه دي چې د ملاریا سبب سي یا د ملاریا پرازیت انتقال کی دا بزندل کېدای سي خاص غوماشې دي چې نه خلري دا ډاکټر صاحب اکلیل د سیول کې وای دا غوماشې په تیاری کې وسی په نامجنو ځایونو کې
کله غوماشه د ملاریا د پرازیت د لیر سبب نه ګرځي اندا چې دا ځنګړي غوماشه دي چې کله یو انسان موږ چې سي هغه ته د خپل خپل د ننارو ملاریا د پرازیت ور لږدوي او انتقالوي دی غوماشه ته انافیل غوماشه وایي دا غوماشه ده مؤنث په انشو دینره دا داسې دي چې کچری یو څوک خپل ویني کې ملاریا پرازیت ولري او دا غوښنه شي دا په بدن کې شینی او هغه وچی شي هغه دا غوښنه خپل بدن کې اخلي غوښنه او دا غوښنه غوښنه بدن کې دا پرازیتونه تکثر کوي جوړوالي کوي دا بل تل چې دا غوښنه شي او بل جوړ کس وچی شي او خو دا خپل بدن کې شینی سي هغه او خو دا خپل داخلي لناري دا پرازیتونه دا بدن ته انتقالوي خپل لاچ دا غوماش یو ځانګړی ډول دی ا ډول غوماش د ملاریا د ناروغي باعث نه ګرځي. او بل دا چې په هغو ځایونو کې چې هغه نمنا کوي، مثلا د اوبو ټنډونه چې ولاړ دي یا د حیواناتو کوټې دي چارې دي، نو په هغو ځایونو کې دوی ژوند کوي.
و لکه دا سمه هم اوریدلې چې ما اشتباهي تصحیح مې کړي چې دا وایي ټیټ پرواز کوي، ځمکه ته نږدې جګ پرواز نه کوي، دغه یو بل نه خده دغه څنګه
په دې باب نه پوهېږم. خو په ټول زیات وخت چې د ملاریا غونډه شي ټوک شي، دا هغه وخت چې تازه تیارش چاره جوړیږي، یعنی په مازیګر کې کله چې ماښام شي لږ چاره شروع شي، په دغه وخت کې دوی راوځي او حمله کوي، تر څو چې تر سبا سهار پورې چې دته رڼا راځي دغه وخت دوی خپل شل کوي.
اوس دموګه د خلکو په دې کلو باندې ولایتونو کې وبله عادت هم ده، دوی په وړي کې د بامونو په سر وېد کیږي او یا صفه باندې وېد کیږي، کله چې بیا هم د غوماش ته متعرض شي.
بلې هولې نه فرنده د نن دی کوو من چې خو چې او ځای وکي چې اوا ډیره ګرمه وي، بلنه په کوټه کې یا خونه کې د دې ډول امکان نه لري، خلک مجبور دي چې د باندې ویروس یې د باندې پرېږدي. نو دوی ځکه د غوماش په چې فلو سره مخه مخکیږي او غوماش چې دي تر اوسه دخوا دوی پټیږي، هغه ځای چې دي شهر ته چارې وي، هلته مثلا په کوټه کې یا خونه کې په یو کونج کې چې چارې وي هلته پټیږي، ځانونه پټ ساتي. یا کله چې مثلا د اوسېدو ځایونو ته د ژوو کوټې وي، د حیواناتو کوټې وي، خونې وي، هلته ځانونه پټیږي.
مننه ډاکټر صاحب. کلیل ډاکټر صاحب، بزګر ملاریا خو همدغه تنه یوازې د غوماشي چې چلو نه پیدا کیږي او په همدې وسیله سرایت کوي، د سرایت بل لار خو نهسته. مثلا موږ غواړو د موږ اوریدونکو کورنۍ پوسی کچېره او کاس په ملاریا اخته وي، څنګه چلند سره وکي ونه ډار سي، مثلا لغنه دوی هم نسی تنه هم دا یوازې دا نافل غوماشه ده چې د دې لارې رامنځته کیږي او انتقال کیږي، که کومه بل لار هم لري، مثلا د تنفس د بیمار تنفس لارې غواړو اوریدونکي په پوسی. ډاکټر صاحب،
دا یوازې د وینې د لارې چې ماشه یو ماشه اخلي د انسان نه اخلي بل انسان ته انتقالوي، دا خپل پروسه لري چې دا خپل ماشي کې خپل ادم دا ورشي پرازیت چې د خپل تکاملي دوره پوره کوي او بل څوک هیڅ پینو دا پخښت کوي. نو د متقیم په کول کې څوک تر څو چې دا ماشي بل نشي چلې او هغه د مریض څوک او بیبل څوک دا ښکار نه وي نه چې چلې ماګه یې نه چې د مریض نه اخیستې دا خپل پروسه نه د خپل نه پخښت کوي. نو دا مریض چې په کول کې بل چاته ضرر نشي رسولی یا مضر نه دی یا د دې نه مرض انتقال نه کوي. خو که چېرته مور پخته د مور د لارې نه او ماشومې په ګېډه د پلاسنتا د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي، او که چېرته د دغه مریض نه چې ملاریا لري وینه واخیستل شي، وینه بل کس ته ورکړل شي، هغې صورت کې هم پرازیت انتقالېږي بل مریض بل روغ کس ته. او که چېرته دغه محتاج وي مریض په ملاریا اخته مریض یا د همدغه مریض استعمال شوی سرنج یا نور جراحي وسایل بل کاسته استعمال شي او په وینه باندې ککړی خني پاک شي، نو دا غلره د انتقال امکان شته چې روغ کسته مرض انتقال کړي.
دا ډیر مهم وو ډاکټر صاحب تاسو توضیح ورکړه چې نه یوازې تنه د غوماشې لاره بلکې د وینې د انتقال لاره کده شي سرنج یا پچکاری ملاوسوي یا د غرض نور مصاب مور نه جنین ته انتقالیږي. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه دواې چې ده د ملاریا چې په څو مرحلو کې اخیستل کیږي، جانبي عوارض لري نی لري څنګه ده؟ ځینې کسان دي دوا واخلي پرمای کې پریږدي، بیا چې پریږدي امکان لري معافیت حاصل نه کی، څنګه
بالکل دوا ډوز ثابت دی. کلوریکین په نامه دوا ده، ځینې نور دواګانې راوتلي لنډمهاله شي، یو ټابلیټ دوه ټابلیټ خو هغه د ډبلیو ایچ او لخوا نه تایید شوي نه دي. فلنم کلوریکین او کنین زیات بازار لري یا د هغې مستحضرات دي چې په مختلفو شکلونو باندې د غټان او ماشومانو دپاره جوړ شوي دي، هغه ورکړل کیږي ماشوم ته او غټ ته باید پوره ډوز ورکړل شي. نو که چېرته ډوز یې مکمل نه وي، هغه پرازیت چې پوهینه کې دغه